درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځنګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. دی بور الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډ ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. د میرمن لاینز او شاغلی حنفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پانه کې ورکړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې دی بور الاینس طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخي د طالبانو مرستيال هم ویلي چې دوی له نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصن رسنوی ته په واسطول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایی حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوز جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوز په پرمختللو وسلو سمبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پیښی شي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلي چې د پوز په جوړېدو کې د پخوانی حکومت پوزیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوزیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې 323 امریکایي اتباعو سره په تماس کې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې 106 اویاتنه غواړي چې له افغانستانه ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او پکې راغلی چې له اگست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې الوتنې عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ورجام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند د دې جام له دوه صغورو لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټوله درې سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاتلند تر اوسه پورې شاوخوا 13 مسابقې کړي او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سبانې لوبې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د سکاتلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډله د غسالې لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې لوبغاړي به په خیر وي سره د لوبډله ګټه ووزي.
افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاتلند سره د افغانستان سبانه مسابقه په شارجه کې کیږي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستۍ اعلامیه لس پینسترګۍ ډکه بللې او امر کړی چې دا کسان باید د پټکو بی حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په ورستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګیدلی و، خو نوموړی د ترکیه حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. دغه وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ګټور ډیپلوماسي اتمی وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای 3 ډله یعنی فرانسا، جرمنی او بریتانیا او 15 جمعیاو هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمنی په یو خله باور دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په ویانا کې د ایران د اټومي تړوند بیا ژوندۍ کولو په اړه خبري باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال درېدلې وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبريالانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې تر سره کړی، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوي چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسلو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېلېږم.
دا خبری ورسره تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل ک چین د تایوان پر ټاپو برید وکوي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنز په ورستیو کې لانجې ډېرې شوي او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دروان خبرونه ډېره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو، نن د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتو سازمان په 1950 میلادي کال په همدې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتو سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او اصول د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همشغې ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواکي وادونه د دغه سازمان غړیتوب لري. افغانستان د ملګرو ملتو له تاسیس یو کال وروسته، یعنی په 1946 کال کې د ملګرو ملتو غړیتوب خپل کړ. خو دا مهال په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ له جنجالونو سره مخامخ ده. نور په دې راپور کې
د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان مرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمیر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي رادیو ته ویلي په یاد ناسه کې د افغانستان استاز نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان خزو او جنو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي و. مخکې لدی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استاذی غلام اساقزی له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دای په خپل ځای پریږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اساقزی د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقزی وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپل وینا لغوه کړه. خو لکه چې د خاغلی ساقزی د وینا پاړه له رسنیو خبرونو خبر شو، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي اساسولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت لغپل اړه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سوهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کورسۍ نه دا ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي ساقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم پاړی کا بریالي نشو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارات هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارات سره د یو مسؤل جهاد په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامی امارات په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافی بلل کیږي هغه پوره کړی دي. هیواد پر ټول اراضی باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګ په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیګ دیسکال تر مارچ میاشتې پورې وغځو او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د غشانی په خپل اعلامیه کې چې په دې تړاو پر کړې و ویلی و چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقوقو د بلاتړو ماشومانو او لګکیو له حقوقو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپل ستونزې د کوم استازي په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي، په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډیرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستي وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه مې دا خواهش ده چې د خپل مرستو ته ادامه ورکړي، د افغانستان ملت ته، د خلکو ته، د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډیر غریب دي اوس مهال، له یو بحران سره مخ دي، باید خپل
د ملګرو ملتونو سره غوښتنه دا ده چې پر بخش کې مشر جمهوریت وکړي، د صحیح بخش کې، اقتصادي بخش کې. دا اوس ملت ټول ډیر ځیر دی، نه کار شته، نه اقتصاد ډیر لړ، هر شي کې متونه ډیر بای ولړ تللې ده، کار نشته، روزګار نشته. مشر دې خوراکي موادو د نور شانو کې مرسته وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوالو په چوزلی غا کړی دی. دغه سازمان وایي دی چې په افغانستان کې وچکالی او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نقدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې تر دې مخکې د جګړو او بې ځای کېدو له امله د دغه هیواد نیمایي وګړي یعنی 13 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړ وو، چې اوس دا شمېر زیاته شوې. دغه سازمان وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به 90% خلک د بیوطلۍ تر کرخې لاندې راشي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د میشتو افغانانو سره د مرستې په موخه د سپتمبر په 13 نیټه په جوړې شوې غونډه کې له نړیوالو له $1 میلیارډ د زیاتو مرستو ژمنه ترلاسه کړه، چې دا مهال افغانستان ته دا مرستې د لیک په حال کې. تازه دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ د افغانستان اوسیدونکو سره د آبادۍ په نوم خپل نوی پروګرام هم اعلان کړ، چې پر بنسټ به د طالبانو د حکومت پر ځای له بیوزلو او هم له زیان سره مخ کوچنیو سوداګرو سره نیخ په نیخه مرستي وشي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ډیپلوماټ مجلې د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه خبره کړې چې په خوای په افغانستان کې له ترک پوځیانو سره کار کاوه. د خبرونې له مخې له افغانستانه د ترک پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو څه باندې 2 میاشتې وزي، خو هغه ترجمانان چې له دوی سره کلونه کلونه کار کړی دی په نامعلوم حالت کې شپې ورځې تیروي. دوی شکایت کوي چې ترکیه د نورو هیوادونو په شان د ترجمانانو د ایستلو کوم پلان نه لري. تر دې وړاندې څو تنو افغان ترجمانانو چې له ترک پوځیانو سره کار کړی وو آزادي رادیو ته ویلي وو چې له ترکیې غواړي د امریکا، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو په شان چې د خپل پوځیانو ترجمانان ویستل دوی هم وباسي. یو اس نیوز خبرونه د افغانستان پر بد اقتصادي وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې د یو سویډني چارواکي په قول راغلي افغانستان تر هغه څه چې اټکل کېده د سقوط دورته چټک درومي.
د الکساندر کارنویل په قلم په دې لیکنه کې د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ د وزیر په قول ویل شوی چې افغانستان د سیاسي پاشلتیا لور ته روان دی چې ورسره دا خطر تړلی چې دا هیواد په یو نوي سیاسي بحران کې ښکیل شي. د طالبانو لاسته د افغانستان له لویدو وروسته لویدیځ او په مجموع کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فریډ ویلی د اندیشنه دا ده چې افغانستان د سقوط په دور